اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مو هر کلی کوم. په پیل کې خو اتم د مارچ د خزو نړیوال ورځ د افغانستان ټول خزو همدارنګه د جهان ټول خزو ته مبارکي وي. قدرمنو اوریدونکو، نن هم موګه په اساسي او بشري حقوق خبرونه کې د اتم د مارچ د خزو نړیوال ورځ په ویاړ د خزو د کار کولو د حق په تړاو باندې بحث لرو. په خبرونه کې را سره ملما د عبدالستار سعادت، افغان حقوق پوه. په پیل کې به دوی ته خرغلاست وي، خپل پوښتنې به مطرح کړو. په پیل کې د خزو د کار کولو د حق په تړاو که یو څه معلومات راکړي.
د ښځو د کار کولو د حق بس په بیلابیلو هیوادونو کې حتی په قارو کې فرق لري. په تاریخي لحاظ پخوا ښځو نارینه و په قبیلوي ژوند کې هغوی په مشترک ډول باندې کار کاوه، او هغه وخت کې هر څومره چې انسان د طبیعت په مقابل کې کمزوری و، په هماغه اندازه د ښځې و نارینه هغه اتحاد ته او یو بل ته ضرورت ډیر و. رو په هر اندازه چې د ښځې د تملیک بحث مطرح شوی، چې نارینه و نقش بیا په دې کې زیات شوی، او د کار حق نه په دې یوازې د تملیک له امله، دې له امله چې په ځینو ټولنو کې د ښځې د په کور کې د ساتلو د اسې پذیرۍ له امله د ښځو د کار په برخه کې ځینې محدودیتونه ایجاد شوي. حتی په متحده ایالاتو کې په لومړي ځل باندې د 19مې پیړۍ په پای کې د ښځو د حق د کار حق بحث مطرح شوی. همدا رقم په اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې، مګر په 20مې پیړۍ کې بیا د حقوقو انکشاف وکړ، په ډېرو ټولنو کې په رسمیت وپېژندل سو. ورو ورو په 1940م کالو او 1950م کالونو کې د کې البته نړیوال جګړې نه مخکې هم په دې برخه کې ډېر زیات انکشافات راغله، لکه 1903م او 1908م کال کې ځینې پرمختګونه وشول، مګر دویمې نړیوال جګړې نه وروسته دوی نقش ډېر زیات شو. او اوس په مدرنیټی کې په هغه هیوادونو کې چې ملتونو ډېر زیات پرمختګ کړی، ډېر زیات صنایع لري، تولیدات لري، اقتصاد ډېر ښه دی، هلته د ښځو انرژي ته ضرورت هم ځکه ډېر دی، ډېر زیات داخل دي. او په درېمې نړۍ کې لا هم په دې برخه کې مشکلات شته، ستونزې شته، ځکه تنا دا نشته چې ښځو په مخ کې د کار خنډ شته، خلک معنی کېږي، اصلا کاری فرصتونه هلته په مجموع کې کم دي.
ساده چې په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د ښځو د کار کولو، البته د کور نه د بهر، د ښځو د کار کولو د حق په تړاو تراغلي کنه؟
د ښځو د کار حق د بشري حقوقو په اعلامیه کې، ځکه ښځه نارینه سره په ټولو مواردو کې برابره ګڼل شوې ده، همداراز د ښځې په وړاندې د تاوتریخوالي د محو کنوانسیون دی چې هغه هم په دې باندې تاکید کوي. او همداراز د کار نړیوال سازمان هغه اسناد دي چې هغه د ښځو د کار د حق نه ننګه او ملاتړ کوي.
په ملي قوانینو کې څنګه ساده صاحب دې موضوع ته اشاره شوی؟ او کنه
د افغانستان ملي قوانینو کې خو اوس د دې حقوقي نظام برخلیک ډیر زیات معلوم نه دی، هغه سکه اساسي قانون نه ده، نور قوانین نشأت کوي. اوس د اصل سرنوشت نه معلوم دی، فروعات هم معلوم نه دی، که څه په سکتوري برخو کې پخواني قوانین د تطبیقیږي، اما ډیر زیات واضح دریز مونږ د حکومت لا نه لرو. مثلا د اساسي قانون دوشته ماده کې د ښځې او د نارینه حق برابر ګڼل شوی، او د کار په قانون کې هم په همدې شکل باندې د ښځو د کار نه هم د نارینه په شکل باندې حمایت شوی، ولا ښځو ته ډېر زیات داسې مثبت تبعیض په انداز کې امتیازات ورکول شوی وو. مثلا ښځه که مور کېږي یا که حامله وي، په هغه خاص حالتونو کې دوی سره ډېره زیاته مرسته کېدله. د پرمختګ په برخه کې هم همداسې وو، اما اوس موږ دغه حقوقي نظام د تطبیق لپاره کې ځینو مواردو کې شاهدان یو، ځینو کې نه یو، اما په مجموع کې د ښځې د کار د حق نه په حقوقي نظام کې ټینګ ملاتړ شوی.
اسلام په دې برخه کې څه ویلي چې ښځې د کوره بهر کار کوای شي که نه شي کوی، یعنی د حق په تړاو په اسلام کې څه راغلي که نه؟
زه یو دینی عالم نه یم، په دې باره کې نشم کولی، د رای خاوند نه یم، د نظر خاوند. اما په اسلامي تواریخو کې حتی په غزواتو کې د ښځو نقش راغلی چې دوی زخمیان تداوی کول، حتی غشي ویشتل، غشي جوړول، وبه یې وړلې په هغو سختو ګرمیو کې. نو یعنی هغسې سختو معرکو کې چې د دوی نقش ته ضرورت دی، ژوند نورو برخو کې هم وي. همدار از د خپله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشر میرمن، البته هغه وخت کې د اسلام نه مخکې هغې تجارت کوه او د خپله ورسره کار شروع کړی. نو موږ په اسلام کې د ښځو د نقش او د ونډې په تاریخي لحاظ د هغه ډیر زیات مثالونه لرو.
که چیرې په یوې ټولنه کې ښځو ته د کوره بهر د کار کولو حق ورنه کړل شي، هغه ټولنه به ساده څه له کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي؟
دلته د ملتونو د پرمختګ د کچې په اندازې سره د ضرورت احساسیږي. یعنی هغه ملتونه چې اوس فعلا د دغه تمدن سرلاری دی، ډیر زیات پرمختګ یې کړی، د کار ډیر زیات پراخ بستر لري، هلته زخ ډیر ضرورت احساسیږي ورته. حتی هغه د نورې دنیا نه کارګر راغواړي، یا د خپل ښځې و نارینه خو یې په کار لګیا وي. اما شته داسې ډیر هیوادونه چې حتی نارینه ته یې کار په سختۍ پیدا کیږي، نو د ښځو بس خوله په خپل ځای پرېږده. مګر په مجموع کې هغه ملت که ونشي کولای چې د ښځې او د نارینه د دواړو د انرژي نه استفاده وکړي، د هغه به خامخا لږه انرژي د هغه هیواد د بیا رغونه کې او د پرمختګ په مسیر کې مصرفیږي. نو دا یو نقیصه ده. او درېمه نړۍ هیوادونو کې ډیر زیات داسې هیوادونه شته چې هلته ښځو ته د کار بستر ډیر کم دی، حتی نارینهو ته هم موقع ډیره زیاته نشته.
ساده چې په افغانستان کې البته په اوسنیو شرایطو کې تاسو دا موضوع څنګه ارزوئ چې تر کومه حده پورې ښځو ته دغه حق ورکړ شوی چې د کوره بهر کار وکړي، او څومره به ورکړ شي په آینده کې؟
اوس شرایط یو څه متفاوت دي. په اول وختو کې د تیر نظام په ړنګېدو سره دلته حتی د ښځو په تعلیم باندې د نجونو محدودیتونه ولګېدل، مګر دا د شپږ میاشتې وروسته اوس پوهنتون نه دوی مخ خلاص دي، ښوونځیو ته به هم لاړ شي. او په دفاترو کې هم هیڅوک د ښځې په نامه تر اوسه پورې عزل شوي نه دي. ځینې ادارات چې ښه فعالیت لري فعال دي، هلته د ښځو حضور هم شته. یوازې د حجاب مسله یې ده چې اسیا هم افغاني ټولنه په هغه باندې تاکید کوي. او ځینو اداراتو کې چې هغه فعالیت یې نه دي، ډېر نشته، هغوی عزل شوي نه دي، کور ته یې ماشونه ورلیږل کیږي. اما د ښځې نقش هلته مهم دی، هغوی باید حضور ولري، د انرژۍ نه باید استفاده وشي، د همدغه اسلامي اصولو او افغاني دود په چوکاټ کې د ارزښتونو مطابق د ښځې نقش ته ضرورت دی.
راځو د حکومتونو مکلفیتونو ته، چې حکومتونه په دې برخه کې څومره مکلفیت لري چې ښځو ته د نورو حقونو تر څنګ کې البته د کوره د بهر د کار کولو حق هم تامین کړي؟
د حکومتونو مسؤلیت اما رقم سه نارینه و لپاره دی، د ښځو لپاره هم دی. په افغانستان کې به لږ ذره ډیر وي، ځکه ډیرو زیاتو میرمنو هغوی خپل د کور نارینه د لاسه ورکړي او خپله کور ته مړې ډوډۍ پیدا کوي، یعنی تکفل د عیاشۍ دوی په غاړه دی. نو زه فکر کوم چې تنه د ښځې د کار نه، د هغه نه مخکې د ښځې اماده کول ډیر زیات مهم دی، چې هغه باید ښوونځي ته لاړه شي، هغه به ښوونځي نه وروسته پوهنتون ته لاړه شي، او بیا کاري محیط ورته وي چې هغه د ښځې ساویه سطحه باید دومره شي چې هغه د کار جوګه شي.
کور ودان ساده صاحب، په پای کې هم ستاس نظر غواړو.
افغانستان کې ښځه ډیره زیاته کړېدلې ده، تر نارینه وو دوی ډیر زیات زحمت او ډیر زیات درد لیدلی. دغه جګړه کې چې څومره جنازې یا څومره قامتونه چې د خاور ته سپارل کېدل، هغه قصه هملته نه خلاصېدله. هغه څوک چې هلته وژل کېدل اکثر یې نارینه به و، په جګړو کې ونډې اخیستلې یا بیرون د وتلو له امله ډیر زیات قرباني دوی ورکوله. مگر دی هغه هغه دردون کې کیسې د داستان هغه وګده برخه هغه خزه پورې مربوطه و. نو خزه ډیر زیات لاسنیوي ته ضرورت لري په افغانستان کې، نقش ورکول ته ضرورت لري. هیله دا ده چې حکومت د افغانستان اوسنی نظام د اسلامي اصولو او اساساتو ارزښتونو په پام کې نیولو سره او د افغاني دودونو او ارزښتونو پر رعایت کولو سره ښځو ته نقش ورکړي، ونډه ورکړي، او دغه اصول، دغه اساسات، دغه ارزښتونه دا باید د ښځې د ملاتړ او د حمایې په برخه کې کار وکړي، نه دا چې دینه موانع جوړ شي، د ښځې په مخ کې خنډ جوړ شي. ځکه موږ ډیر زیات کار ته ضرورت لرو، جنګونو ډیر زیات ځپلی وو، موږ زمونږ د نارینه و انرژي و هغه توانایي خلاصه کوي، زمونږ د ښځو هم باید ورسره یوځای شي، که نور ملتونه هم یوځای شي، موږ ډیرو زیاتو کلونو ته ضرورت لرو چې دا هیواد بیرته ورغو. نو د دواړو قشرونو، ښځو او نارینه و دواړو ته ضرورت دی چې د افغانستان په بیارغونه کې مهم نقش ولوبوي.
ادر دوستانو، دا وه د نن ورځې د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لیلا سپارم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.
ಬಹಮದೇನ ಜಂಗ ಯಪತೋರ್ಪಿಕ ದಿ ಕೊಂಡ ಕ್ರಮ.